درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ادارې نن د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي، په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روزوا اوتن بایو وا په قول لیکل شوي، د خبریالانو کار د یو باخبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. لبلخوا د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یوه اعلامیه کې ویلي، پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته 250 رسنیو د فعالیت توان بایللی او د 200 رسنیو فعالیت د محکمې تر بل حکم پوري ځنډول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي چې په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د دبليو اف پی د افغانستان څنګه مرستيال ویاند ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل، په روانه میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. د په وینا په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیونو اړو او وږو کسانو د خوړو مرستې بندې شي. دبليو اف پی روان کال پر 10 میلیونو اړو کسانو مرستې بندې کړې دي. ملګرو ملتو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په خوستار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د سیمې د پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې تنه وشل شوې دي. د خوستار پولیسو ثانه مشر غلام مصطفی رند ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې منګل نن د هغه پر ګاډي د مقناطیسي بم په چاودنه کې وشل شو. رند زیاته کړی چې په بمی چاودنه کې دوه موټر سایکل سپاره کسان هم وشل شول او نور ژوبل شول. تر اوسه د دې بریټ پر چا نه ده په غاړه اخیستې. پولیس وایي د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي او په بریټ کې لاس لرونکو کسانو خلاف اقدامات پیل کړي دي. د پاکستان د شمال په یو غرنۍ سیمه کې یو ژورې کندې ته د یو باستل ویډیو له کبله لشته لږه شل تنه مړه شوې دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یو ژورې درې ته ولوېد. د پولیسو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، په یو ویشته پیانو کې د 15 هغو وضعیت نازک دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له روسیې د ټولو بندي خبریالانو د خوش کېدو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې د ازادي اروپا ازادي رادیو خبریاله السو کورماشیو وا او د وال ستریټ ژورنال خبریال ایوان کریشکوویچ شامل دي، او دواړه د هغو تورونو له کبله نیول شوي چې د هغوی ادارې او ملاتړ یې ردوي او وایي چې دا نیونه سیاسي انګیزه لري. بایدن نن د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي، د نړۍ په هیڅ برخه کې باید خبریالي جرم ونه ګڼل شي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي، پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1.5 لک روسی سرتیري وشل شوي دي. سټیفن سو جور دی دا سرګندونی په حق مرکه کې کړی چې نن جمعه خبره شو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا غازیت یورپ غیر دولتي ورسپانې سره په مرکه کې وویل، په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوه، د فرانسې د اټکل لمخې 15 لک نور روسی سرتیري ټپیان شوې دي. تاسې زبو شخل ازادي رادیو اوري. د بیپولی خبریالانو ټولنه یا آر اس اف وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو د مرشوبلی او توقیف لامله دا هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ ویشت درجه شاته تللی دی. د دغه سازمان د موندنو له مخې، افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د 180 هیوادونو په منځ کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې 180 ځای لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
پا په داسې حال کې چې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د بی پولي خبریالانو بنسټ یا آر ایس ایف وایي افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلي چې افغانستان د خبریالانو د مرګ ژوبلې او توقیف له کبله د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجې شاتګ کړی. د دغه موندنې له مخې افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې له ارتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په یو سل اووم مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 کال کې افغانستان په دې شاخص کې یو سل دوه پنځوسم مقام خپل کړی و. ناروې، ډنمارک، سویډن، هالند، فنلند، استونیا، پرتګال، ایرلند، سویس او جرمني بیا په ترتیب سره له لومړي څخه تر لسم مقام لري. آرسف ویلي اوس مهال زیات شمیر افغان خبریالان له افغانستانه وتلي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د استخباراتو له لوري د نیولو له ګواښ سره مخ دي. د آرسف په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې خبریالان په خپل سري ډول نیول کیږي او څو ورځې او یا میاشتې ربړول کیږي. په راپور کې د فرانسوي افغان خبریال مرتضی بهبودی نیولو ته اشاره شوې چې څنګه هغه د 2023 کال په جنوري میاشت کې له نیول کېدو وروسته نهه میاشتې زنداني شو. خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې خبریالان د خپل رسنیز کار په تړاو نه دي نیول شوي. د آر ایس ایف په راپور کې دغه شان راغلي دي چې د خبریالانو له لوري په حاکم نظام نیوکه کول جرم دی او خبریالان اړ دي چې ځانونه سانسور کړي. اندا چې د راپور په ټکو په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان اړ دي چې خپل راپورونه له خپرېدو وړاندې د اطلاعات او کلتور ریاست ته واستوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال په جلاوطنۍ کې یو څو ځانګړي رسنۍ د افغانستان ریښتینو پیښو ته انعکاس ورکوي او خلک اړ دي چې د انټرنیټ له لارې دغه رسنۍ تعقیب کړي. د دغه راپور پر بنسټ په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د رسنیو ازادي له منځه تللې او د طالبانو په لومړیو درې میاشتو واکمنۍ کې نږدې درې څلوېښت سلنه رسنۍ وتړل شوې. آر ایس ایف ویلي چې د 2000 افغان خبریالانو له ډلې دوه په درېمه برخه خپل مسلک پرېښې او په هرو لسو خزینه خبریالانو کې د اته خبریالانو د کار مخه نیول شوې او ځینې چې لا هم کار کوي له ډول ډول محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي په افغانستان کې رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ خبریال نشي کولی حقیقتونه ووایي. یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولی شي نه انتقادي خبرونه نشرولی شي. که یې نشر کړي هم به مسؤلین وړاندې کوونکي بندیان وي، هم به رسنۍ بنده شي او هم به جواز لغوه شي. په طالب چارواکو غږ کوم، د هغوی په استخباراتي ډله غږ کوم. رسنۍ مس انصور کوي چې رسنۍ د ولس غږ دی، رسنۍ ساسي خپل غږ دی، رسنۍ خبریال سره څه دي؟ قلم دی، کاغذ دی. نه قلم تاته زیان درسولی شي نه کاغذ تاته زیان درسولی شي.
هڅه موږ چې د آر ایس ایف د نوي راپور او هم د افغان خبریالانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد نظر هم ولرو خو نوموړي زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو ښاغلي مجاهد تېره ورځ دوی نامه د وروستي راپور په غبرګون کې یو شمېر کورنۍ او رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ادا کړې و چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري چې پیغام رسونه وکړي، راپور ورکړي او په بېلابېلو بحثونو کې نیوکې هم وکړي. نن د مئی درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د دغه ورځې په مناسبت په خپلو اعلامیو، بیانونو او څرګندونو کې طالبان د بیان پر ازادۍ پر محدودیت تورن کړي دي.
د بل خو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبریالانو د ځورونو او نیونو پر سیاچېدو اندېښنه ښوولې ده. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت عمومي اړیکو مدیر او ویان ماریو کریفو دغه څرګندونې د می میاشتې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې کړې دي. په همدې حال کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راوروسته د رسنیو په ځپلو کې بېرحمانه چلند خپل کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبریالانو د ځورونې او نیول کېدو د ناهیلي کوونکي زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د رسنیو لپاره نظارتي چاپېریال لا هم مبهم دی او په دغه هیواد کې د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت د عمومي اړیکو مدیر او ویان ماریو کریفو د می میاشتې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې زیاته کړه تر دې ډېر ناهیلي کوونکی په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر او رسنیو کې د ښځو د شمېر کموالی دی.
موږ د خبریالانو د زورونې او نیولو په برخه کې د ناهیلي کوونکي زیاتوالی شاهدان یو. د رسنیو لپاره نظارتي چاپیریال ناڅرګند دی او د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی. ښایي تر ټولو مهمه او ناهیلي کوونکي خبره دا وي چې په دې مسلک کې د ښځو شمېر او د افغانستان په رسنیو کې د ښځو استازیتوب کم شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو فعالیتونه د اقتصادي ستونزو او د طالبانو د بندیزونو له امله درول شوي او په دې هېواد کې لسګونه خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې بیکاره شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناستې دي وایي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې په کابل ښار کې په دوو دولتي تلویزیونونو کې کار کوه او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
طالبان دیگه اجازه نمیده زنان در تلویزیون معارف
طالبان خزه ته اجازه ورنکړه چې په ملی او معارف تلویزیونونو کې کار وکړي او راست تر بلې زیاتیدونکو محدودیتونو او د رسنیو سانسور د خزو لپاره د کار موندل خورا ستونزمن کړی دي او زه تر اوسه نه یم توانېدلی چې په رسنیو کې کار پیدا کړم او دا د ما لپاره خورا ستونزمن دی ځکه چې زه په کرایي کور کې ژوند کوم او سرپرست نه لرم.
یوې بلې خبریالې چې د افغانستان په یوه ولایت کې د خصوصي تلویزیون کارکوونکې وه او اته میاشتې وړاندې د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده، د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغوی ویل چې تاسو باید حجاب ته پام وکړئ، کوم چې موږ کړی وو او له نارینه وو سره مرکه ونه کړو، خپرونه مخته یو نسو. کله چې زه د راپور چمتو کولو لپاره تلم هیڅ نارینه را سره مرکه نه کوله. وروستی پروګرام مې چې درلود نجونو سره وو، ځینې لوبې پکې وې، د یو بل په لاسونو مو نکریزې لګولې او یو بل ته مو بنګړۍ په لاس ول او همدا زما د ستونزو د ډېرېدو لامل شو او زه له خپلې دندې ګوښه شوم.
له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا CPJ وایي طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بېرحمانه چلند کړی دی. د دغه سازمان داسې څانګې همغږي کوونکې پیلیي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
We have seen many cases of journalists who were
موږ ډیر داسې موارد لیدلي چې خبریالان په خپل سری ډول نیول سوي. دوی د خزینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي. د افغانستان خبری ویبپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبری آژانسونه بند سوي او یا د کار درولو ته اړ سوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
خود طالبان حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه هم خوندي دي.
کندهار د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شوی دی. دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې برخه کې 8 فابریکې فعالیت لري. خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ جنوبي او نورو ولایتونو ته استوي. د بلې خوا د فابریکو مسؤلان وایي که اسانتیاوی ورته برابر شي نو تولیدات به نور هم زیات شي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکه د چیشا او خوا تکلونه وړاندې جوړه سوي او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادی فابریکې یو مسول بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا له ستونزې سره مخ دي او که دغه ستونزه حل سي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
تولید څه دی؟ په سات کې زموږ د 45-40 ټنه پر سات باندې دی چې له سات کاري وخت موږ لرو چې په هغه کې د 3.5-3.5 ټنه پورې موږ تولید لرو چې په شواروز کې یا په 2.5 ساته کې د 2.5-3.5 ټنه پورې موږ تولید لرو. دا زموږ کم تولید چې دی هغه د افغانستان زیاترو ولایتو ته لکه هرات، فراه، نیمروز، لوګر، غزنی دا زموږ دانه صادریږي او ځي هلته په مصرف رسول کیږي. دغه د برق مشکل چې انشاءالله دا د برق مشکل راته حل شي، انشاءالله موږ کوای سو چې د دې خام خپل په تولید کې اضافه والی راولو.
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي. د فابریکې کارکوونکي وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل خو اوس یې دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي.
محب الله دلته د چرګانو بیلابیل ډول دانه جوړیږي لکه د اګي چرګان، غوښین چرګان. خام مواد زیاتره د لیبه خپل په افغانستان کې پیدا کیږي لکه جواری چې دی او زیاتره چې د سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړو، د ارجنټاین څخه، د هندستان څخه راوړو.
موږ ته د جواري دي سویابین دي دا مواد راځي او هلته خام مواد چې دي وډول ته ورلویږي کارګر ډول ته وراچي هغه ځای څخه بیا راځي پلیټو ته ژرندې ته راځي په ژرندې سبڅ راځي مکسر ته ګرد مواد سره مکس کېږي هغه څه بعد پسې راځي پلیټو ته پلیټو سبڅ ځي د پلیټو چې دانه ووت هغه څه راځي بیا د پیکنګ مشینان
په کندهار کې دا مهال اته د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکې فعالیت کوي.